د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. دروختیا وزیر وایي که د کورونا ضد واکسین په تطبیق کې شفافیت نه وي.
تر ټولو نه جدي او قاطع ډسپلیني برخورد مربوطه مسؤلینو سره به وشي.
د سولې عالي شورا پخوانی مشر وایي د سولې بهیر په نسبت جګړه چټکه روانه ده. د طالبانو لاسته د تازه ورغلو سیمو ځینې اوسیدونکي د دغو سیمو د سقوط په اړه وایي. په بهرنی مسایلو کې اوري چې د نړۍ شتمن هېوادونه په نړۍ کې د چین د نفوذ د پراختیا د مخنیوي هڅه کوي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. پایل کې له سپیو لاستانې ځینې خبرونه اورئ.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. سبا د ناټو غړو هیوادونو سرمشري زده د افغانستان پر روان جګړې او راتلونکي هم بحث کیږي. د کورونا چارو وزارت وایي هغه کسان به ونیول شي چې د امنیتي پوستو د سقوط لپاره منځګړیتوب کوي. او په چین کې د ګازو د نل لیک د چاودنې له امله دولس کسان مړه شوي او لسګونه نور ژوبل دي. پوره خبرونه. سبا د ناټو غړو هیوادونو سرمشري زده دا د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو یو دیرشمه رسمي سرمشري زده چې د ناټو په خپل منځي مسلو سربېره به د افغانستان روانه جګړه او په دغه هیواد کې د ناټو راتلونکي هم تر بحث لاندې پکې ونیول شي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د غونډې په درشل کې ویلي د ناټو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو تأسیساتو امنیت په څه ډول خوندي کولای شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوی ځانګړي استازي ویلي د ټولو په همغږۍ د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره کار کوي. ژان آرنولد دا خبرې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره نن په لیدنه کې کړي. د ملي مصالحې د عالي شورا په اعلامیه کې د آرنولد په حواله زیاته شوې چې د خبرو له لارې د روانې جګړې پای ته رسول د ملګرو ملتونو لخوا یوازینی کارنده لار بلل کېږي او باید ټولې خواوې له جګړو لاس واخلي او سولې ته له رسېدو ملاتړ وکړي. د ډاکټر عبدالله عبدالله په حواله هم لیکل شوي د ملي مصالحې عالی شورا له ملګرو ملتونو او نورو ټولو اړوندو ادارو سره د سولې د راتلو په خاطر هر ډول همکاري ته تیار ده. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ګواښ کړی چې که څوک د محلي مخورو په نوم طالبانو ته د امنیتي پوستو د تسلیمۍ منځګړیتوب وکړي و به نیول شي. د دغه وزارت ویاند تاریخ آریان دا خبره نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې. هغه ویلي د دغو کسانو د نیولو امر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته شوی او تر اوسه یې یو شمېر نیول شوي هم دي. آریان ویلي طالبانو ته د امنیتي پوستو د تسلیمۍ لپاره منځګړیتوب د ده په خبره له دښمن سره مستقیمه همکاري ده. د ازادي راډیو موندنې ښیي چې په تېر یوه اونۍ کې په بېلابېلو ولایتونو کې شپاړس ولسوالۍ د طالبانو لاسته لویدلی. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي طالبانو یوه ولسوالي هم نه ده نیولې، بلکې په ځینو سیمو کې دوی لنډمهالۍ تکتیکي شاتګ کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که خلک همکاري ونه کړي د کورونا درېیمه څپه لا پسې خطرناکه کیدای شي. د دغه وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح نن د کورونا د تازه پیښو او په وړاندې د اقداماتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. هغه د کورونا په قابو کولو کې د خلکو همکاري ډیره اړینه وبلله.
د اضطرار د حالت نه نه وتلي، متاسفانه لا هم به وضعیت تر دې نه کړکېچن سي. خلکو نه غوښتنه دا ده چې د هغه وقایوي اهتماماتو په اړه پام وکړي، لاس پرېمینځل، ټولنیز واټن ساتل او ماسک اغوستلو سره ټولنه وساتي.
ښاغلي مجروح ویل د همدې یوې وروستۍ اونۍ ارقام ښیي چې د کورونا په مثبتو پیښو او د مړینو په شمېر کې زیاتوالی راغلی او ورسره د ناروغانو لپاره د بسترونو د زیاتولو او د اکسیجن د تولید اړتیاوې هم زیاتې شوې. افغانستان کې دمګړې نږدې 9000 کسان په کورونا اخته دي او له ډلې نږدې 3500 کسان مړ شوي. په پکتیا کې یو نوی جوړیدونکی روغتون په بمونو نړول شوی دی. د پکتیا د والی ویاند عبدالرحمن منګل رسنیو ته وویل دغه روغتون تیره شپه په وسلوالو طالبانو د سید کرم په ولسوالۍ کې په بمونو الوزولی دی. دی وایي یاد روغتون د 70 میلیونه افغانیو په لګښت جوړېده او 40% بشپړې شوې وې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغو څرګندونو او تور په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که امریکا هم ورته اقدام ته آماده وای نو موسکو به شکمن سایبر مجرمین ورتسلیم کړي وای. پوتین دا خبرې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره تر لیدنې مخکې په هغه مرکه کې کړي چې نن د روسیې په دولتي ټلویزیون خبره شوې. پوتین ویلي که موسکو او واشنگتن په دې تړاو موافقې ته رسېدلي وای نو موسکو د سایبر جرمونو شکمن عاملین امریکا ته سپارل په دې شرط چې امریکا هم ورته کار کړی وای. تمه ده پوتین او بایدن د جون په 14مه په جنیوا کې وګوري. د امریکا او روسیې اړیکې دا وروستي کلونه د روسیې د سایبري حملو خاطر کړکیچنې شوې. سپینې ماڼۍ ویلي بایډن به له پوتین سره په لیدنه کې د دغو بریدونو موضوع راپورته کړي. د سایبري بریدونو مسله یو وار بیا تازه وروسته له هغه ډېره یاده شوه چې امریکایي چارواکو ویلي سایبري بریدګرو له روسیې د امریکا په ختیځه څنډه کې د ګازو د پایپ لاین چلوونکي سیستم هدف ګرځولی. سیستم یې ورتړلی او پیسې یې ترې غوښتي. د چین په یوه هستوګنه سیمه کې نن د ګازو د پایپ لاین 14 دولس تنه وژلي او 9 نورې ټپیان کړي. د چین دولتي رسنیو راپور ورکړی له پیښې وروسته د هوبای ولایت په شیان ښار کې 1.5 سل کسان په روغتون کې بستر شوي هم دي. لا هم د ځینو خلکو د ژغورنې عملیات روان دي. او د جی وو ډلې یا د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو مشران نن د اقلیمي بدلون په اړه خبرې کوي. دا د بریتانیا په کورنوال کې د جی وو د رواني سرمشریزي وروسته یو ورځ ده. د جی وو ډلې غړو ژمنه کړې چې تر 2050 کال پورې د کاربن ګازونو خپراوی صفر ته راټیټوي، خو کاربوهان وایي تر هغې مودې به ډېره ناوخته شوې وي. له دې ډلې کاربوهانو یو هم ډیوډ انتورو دی چې نن به د جی وو په سرمشریزه کې خبرې کوي. هغه مخکې ویلي د نړۍ مشران باید د انسانانو په لاس د چاپیریالي ناورین د مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.4 چټي ولس. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 5.5 چټي وویش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.5 چټي درویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.5 چټي دوویش. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8.4 چټي یویش.
ازادي رادیو ته ورجه است د نیم ساعت خبری مجلې در خبری راپورونو برخه ته ورزو. روغتیا وزارت له څورزنی ځند وروسته د کورونا ضد واکسین بهیر بیا پایل کړ. د روغتیا سرپرست وزیر خبرداري ورکوي هغه کسان به مجازات کیږي چې د کورونا ضد واکسین د ویش پر مهال روغتیا په پام کې نه نیسي. تفصیل پر راپور کې
ورستربلی په افغانستان کې د کورونا او بعد دریم څپې ګراف مخ پر لوړ روان دی. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دې ناروغي د مخنیوي په موخه د واکسین ځنډول شوی بهیر بیا پیل کړی. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح نن په کابل کې رسنیو ته وویل د چین لخوا مرسته شوی 2000 واکسین له کابل سربیره 14 ولایتونو ته استول شوی او تر سبا به ټولو دولتي روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. د ښاغلي مجروح په خبره دا واکسین به 350,000 کسانو ته پیچکاری شي، خو هغه کسان چې د هند جوړ شوی واکسین یې اخیسته په دې ډله کې نه دي. خو د عامه روغتیا وزارت سرپرست د کورونا او بازد واکسین د ویش په برخه کې پرونتیا ټینګار کوي.
د واکسین د تطبیق په برخه کې خدای نه کرده عدم د شفافیت مثالونه شاهد وسو، تر ټولو نه جدي او قاطع ډیسپلیني برخورد مربوطه مسولینو سره به وشي. په اوله دوره کې 1,000,000 واکسین په ډیر شفاف، مؤثر او هدفمند ډول تطبیق شو.
د عامه روغتیا وزارت د شمیرو لمخي اوس مال په ټول هیواد کې 350,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین پیچکاري شوی، او د دې ورته اشته چې په ورځنی ډول نږدې 1,500 کسانو ته نوې واکسین تطبیق شي. روغتیایی کارکونکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو، خوونکو، کډوال، د هغو ادارو کارکونکو چې له خلکو سره زیات اړیکه کړي او له 55 کلونو زیات عمر لرونکو په هغو کټګوریو کې شامل دي چې واکسین به ورته پیچکاری کیږي. خود چین لمرسته شوی واکسین سربیره حکومت له هند، متحده ایالاتو او د روغتیا نړیوال سازمان سره په خبرو بوخت دی څو خپل ټولو وګړو ته د کووید 19 ناروغي ضد واکسین برابر کړي. دا مې روغتیا سرپرست وزیر د اکسیجن د کمیستون زه هم مخ په هواره دوه بلل او ویل ژر بعد کورونا لپاره په ځانګړي شوی روغتونونو کې له هغو دستګاو ګټه پورته شي چې د مصنوعي اکسیجن د تولید لپاره لګول شوی. وحید مجروح ویل د ولایتونو لخوا د یونیسف او اغا خان بنسټ لخوا برابر شوی دستګاوی ورسېدلی او ولایتونو ته یې لیک هم پیل شوی، خو په کابل کې د کورونا لپاره ځانګړي شوی روغتونونو کې د مصنوعي اکسیجن د تولید دستګاوی فعال شوی او ستونزه یې تر یوه حده حل کړې. له دې ټولو سره سره د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې د کورونا او بعد دریم څپه اوج کې ده، او که د دوی سپارښتنو او د قرنطین په عمل کېدو کې ناغېړي وشي کړکیچن یا بحراني وضعیت به رامنځته شي چې مدیریت به یې د روغتیایي سکتور له توان پورته وي. ملخوا تیر سلیر بیسو ساتونو که ده کورونا و بالا عملا پا دغه هیواد که 15 نمره شوی او 1,509 نور پری اخته شوی دی. تا افغانستان که ده دی ویروس لخپری دو ترننه یواش پا ورس که ده مرو تر طول و لوار رسمی شمیر ده چی سبتیگی. پا دی سرا پا افغانستان که پا کورونا ده اخته شوی و طولیز رسمی شمیر 1,905 او لده ناروغی ده مره شوی و شمیر 3,612 او رسید.
بلخوا د پکتیا چارواکي له خلکو غواړي چې د کورونا او بعد درېمې څپې د مخنیوي لپاره د روغتیايي کارکونکو لارښوونې په پام کې وساتي.
د پکتیا چارواکی وایي چې د کورونا وبا دریمې څپې د نړۍ او افغانستان په کچه روغتیایي سکتور د ګواښ سره مخامخ کړی دی. دوی له خلکو غواړي د دې لپاره چې عادي مرضونه ورته زیان ونه رسوي اړینه ده چې د کورونا وبا څخه د ځان ساتنې په اړه د روغتیایي کارکوونکو لارښوونې عملي کړي. د جمعې په ورځ د پکتیا والی محمد حلیم فدایی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل ټولو خلکو ته باید دي چې د کورونا وبال درېمې څپې څخه د ځان ساتنې په خاطر د خپلو مسؤلیتونو ادایانې ته پام وکړي.
د دې لپاره چې وګړي ښه صحت ولري او هغه عادي مرضونه دوی ته زیان ونه رسوي ډېر اړینه ده چې د کورونا په اړه باندې چې کوم د ډاکټرانو سپارښتنې دي هغوی ته توجه وکړي، ځکه اوس وخت کې زموږ د اکثرو روغتیایي مراکزو په شمول د عامې روغتیا ډیر تمرکز هغه د کرونا په دغه درېمه څپه او خدای دې ونه کړي څلورمه څپه هم راینسي په دې باندې ده.
محمد حلیم فدایی زیاتوي په دې ولایت کې د ټولو روغتیایي خدمتونو هر اړخیز ارزونه پیل شوې ده چې د دوه اونیو په موده کې به بشپړه شي. د پکتیا روغتیایي مسؤلین هم وایي په وروستیو دوو میاشتو کې د کرونا وبا واقعیت ډیر شوي او همې له کبله مړینه زیاته شوې ده. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی وویل
په دغه دوه میاشتو کې واقعیت هم زیات شوي دي او په دې کې مړینه هم زیاته شوې ده او په دې کې وخیم ناروغان هم زیات شوي دي. نو په همدغه وجه باندې دا یو درېمه څپه ده چې شروع شوې په افغانستان کې په ټول افغانستان کې واقعیت ډیر دی، په پکتیا کې زیات شوی دی.
د پکتیا چارواکي داسې مهال د کرونا وبا په اړه اندېښنه څرګندوي چې تیر ورځ د روغتیایي خدمتونو د پراختو په خاطر د دې ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د سورکی ملنګ په کلي کې د جامع روغتیایي کلینیک د ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. دا اته بستریز روغتون 15 خونې لري او ټول ورباندې نږدې 14 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي. د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي د حکومت له دې اقدام خوښ دي او وایي چې دا یو ګڼ مشت سیمه ده او په روغتیایي برخه کې اړتیاوي ډېرې دي. د سیمې یو فعال سمیع الله احمد صاحب وایي په احمد ابا کې د دا ډول کلینیک جوړول ته ډېره اړتیا وه.
موږ د زړه له کومې د ترنه مننه کوو، ولې په احمد ابا کې ډېر شدید ضرورت و دغسې کلینیکونو ایجاد او جوړونې ته، ځکه نفوس د احمد ابا ډېر زیات او سی سي کلینیک لپاره دلته ډېر ضرورت و. نو ښه شوه خوشبختانه نن د تعداد برابره د تعمیر کېښودلی شول، خدای دې وکړي چې پرسونل هم ورته زیات شي. د صحي خدماتو لپاره ضرورت ده، نو د صحي خدماتو په ارسه کې باید کافي اندازه توجه وشي او لاقې خدمات ترسره شي.
د پکتیا چارواکي وایي د زرمت ولسوالۍ د ساک سیمې د جامع روغتیایي مرکز د جوړولو قرارداد هم لاسلیک شوی چې د یوې اونۍ په موده کې به د بنسټ ډبره کېښودل شي.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر او دغه هیواد د سولې شورا مخکنی رئیس کریم خلیلی په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د سولې د بهیر پرتله جګړه چټکه روانه ده. ښاغلی خلیلی وایي چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د سولې لپاره له برابر سي فرصت څخه استفاده وکړي. نور جزئیات په یو راپور کې.
د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر او د سولې د علي شورا مخکنی رئیس کریم خلیلی وای کار چیرې د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت سمه استفاده ونه شي په دغه هیواد کې به د نورو ډیرو کلونو لپاره هم جګړه دوام وکړي. خغلی خلیلی د یکشن می پورز یبی خبری غوډی تول د یبی عادلانه سولې لپاره حکومت، طالبان، سیاسي ډلې او بیلابیل قومونه باید دا فرصت له لاسه ورنکړي. د خغلی خلیلی په وینا سیما او نړۍ هم اوس د افغانستان د سولې د بهیر له کامیابیدو ملاتړ کوي او په دغه هیواد کې باید د وینې تویدنې مخه ونیول شي.
اوس مهال که کوچنی غفلت هم وسی بیا دراتونکو کلونو لپاره هم له وجدې جګړې سره لاس او گریوان یو. یو ښه فرصت را منځته شوی او نن ورځ له افغانانو سره په نړیوال او سیمیز کچه د سولې ژغ بدرګه کیږي او دا د دې هیواد د خلکو لپاره تر ټولو لوی چانس دی.
خغلی خلیلی زیاته کړ چې له دې ورسته به زور او انحصار غوښتنه نتیجه ورنکړي او طالبان باید سیاسي حل لارې او خبرو ته غاړه کېږدي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې په تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان د سولې پروسې ډیر پرمختګ نه دی کړی او تاوتریخوالی مخ په ډیریدو دی. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د ویان مرستیال لطیف محمود وایي چې سوله د افغان حکومت لپاره لومړیتوب دی، خو په خبره طالبانو د سولې پر ځای جګړه غوره کړې ده.
سوله د افغانستان د خلکو د اساسي غوښتنو څخه دی، همداراز د افغانستان د دولت د مهمو لومړیتوبونو څخه. د افغانستان دولت اساسي ګامونه د عادلانه او پایدار سولې په تړاو اوچت کړي دي. دا متاسفانه مخالفین یا طالبان دي چې د تاوتریخوالي نه په استفادې سره د سولې فرصتونه لاسته ورکوي.
خو طالبانو تل ویل چې دوی د سولې خبرو ته ژمن دي او د قطر په پلازمینه دوحا کې خبرو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي چې د سولې هڅې دوام لري. د نوموړي په خبره د جنگ پای او د خبرو پر مخ وړل غوره انتخاب دی او باید ورته ډیر پام وشي. د حکومت او طالبانو د سولې مرکچي پلاوی د محل په قطر کې دی او تیره اونۍ سره ولیدل. خو داسې انتقادونه مطرح دي چې د خبرو تر اوسه اورباند او د جګړې کمیدو په برخه کې اغیزمنې نه دي تمام شوي.
د ځینو هغو ولسوالۍ اوسیدونکو چې تازه د طالبانو لاسته ورغلي وایي چې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي، ځینې بې ځایه سوي یا هم د جګړو له کبله له کورونو د باندې نسي وتلی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حاصلاتو د ټولولو فصل یې دی، خو د جګړو له کبله ترې هر څه پاتې دي.
وروسته له هغې چې امریکا د روان زیږدیز کال د سپتمبر تر یولسمې نیټې پورې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستلو اعلان وکړ، تاوتریخوالی ډیر او جګړې تیزې سوې. د دغه هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې په پرله پسې ډول ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې. تازه راپورونه دا ښیي چې تېره شپه په فراه ولایت کې د پشترود او جوین او په زابل ولایت کې د ارغنداب ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې. دا تر اوسه د حکومتي سرچینو لخوا نه دي تایید سوې. د سقوط شوي ولسوالیو اوسیدونکو وای په سیمه کې د جګړو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی د ولسوالیو د سقوط لامل په خپل وخت افغان ځواکونو ته د مرستو نه رسیدل په ګوته کوي. د فراه د پشترود ولسوالۍ اوسیدونکو سید احمد
د پشترود ولسوالۍ د سکوت او د هغه د مسلمان طالبان د لاس لیدلو لامل افغان امنیتي ځواکونو سره نه استخبارات مرسته وکړه، نه د پڅنګ کې وایي ځواک ځمکني ځواک ځمکني ملاتړ هم ونسو او ملاتړ هم ونسو. نو دوی مجبور سول چې ولسوالۍ پریږدي او د پڅنګ کې مرجوب له واوښتل ولسوالۍ تسلیم سول طالبان ته.
د تخار د اشکمش ولسوالۍ درې ورځې وړاندې د طالبانو لاسته ورغله. د دې ولسوالۍ اوسیدونکی صبغت الله صمیم یې د وزارت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د اشکمش ولسوالۍ کابو یو میاشت نه راپدې خواته د طالبانو محاصره کې قرار درلوده. د دې ولسوالۍ محاصره دقیقا د کوچنی اختر نه راپدې خواته شروع شوه، یعنی هغه وخت چې د دولت او طالبانو ترمنځ اوربند شوی و. متاسفانه په دغه موده کې د نور تخار محلي حکومت او نه مرکزی حکومت د ولسوالۍ ته توجه کوله او بل خراب نتیجه کې د ولسوالۍ سقوط و.
د ورزګان او فاریاب د سقوط شوی ولسوالۍ جن وسیدونکو هم ورته نظر لري او وایي چې لا بلا بل ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو مندنې خي چې په تیرې و ونی کې د فاریاب د قیصر او دولت آباد د غور د شهرک او تولک د ورزګان د غیزاب او چنارتو د غزنی د جغتو او د ابيبان د بادغیس د سنگ آتش او جوان د تخار د چااب او شکمش د بدخشان د ارغنج خوا د دایکونډي د پاتو د سرپل د سوزمقله او د بلخ د زاري ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي. د موندنې د سیمایزو خبريالانو د راپورونو په بنسټ دي، خو کوم سیمایز رسمي مقام په رسمي ډول نه دی تایید کړی. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې په تیرو شاوخوا څلوېښت ورځو کې په بېلابېلو ولایتونو کې دیرس ولسوالۍ دوی نیولې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې طالبانو یوه ولسوالۍ هم نه ده نیولې، بلکې دوی په ځینو سیمو کې لنډمهالۍ تکتیکي شاته کړی. د دغه وزارت وین رحم الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره په جدیت سره کار روان دی او ډیر ژر به تصفیه شي.
طالب یو ولسوالۍ ته سقوط نه ده ورکړی. په ځینو محدودو ساعتو کې موږ د خپلو خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د موږ ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره موږ موقتی شاتګ درلودلی دی، اما دا په دې معنا نه ده چې منګه دوباره دغه د تصرف د لپاره برنامه نه لرو. برنامه په جدیت سره روانه ده او ډیری ولایتونو ته زمونږ تازه دمي ځواکونه واستول شول، اکمالات هم وشول، ډیر لري وخت کې نه، نو انشاءالله چې هغه ټول کې به زمونږ عملیات دوباره ترسره کیږي او وضعیت به برته مثبت تغییر.
ښاغلی احمدی زیاته کړه چې په تیرو څو ورځو کې دوی د تخار د چعاب ولسوالۍ بیرته نیولې او اوس هلته چاڼیز عملیات روان دي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسونه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپل روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
پر بجو یو وش دقیقې دی د ازادي رادیو ماښامنې نیم ساعته خبری مجله وري. په کندهار کې نسو کډوالو او داخلي بې ځای سو شوز ته بیل بیل هیرپوي زدکړې ورکول سوي. په دغه شپږ میاشتنو هیرپوي زدکړو کې خیاطي، سنگار، کروشنیل او د هندارو جوړول شامل دي. د ازادي رادیو خبريال پر دې مسلې راپور برابر کړی.
لسګونه میرمنی دلته حرفویز د کرکوي چې مسلکي سیاو د کورنۍ د نفخې پیدا کولو جوګاسي. د کندهار د شوز چار ریاست اړوند د حرفویز د کلو په دې مرکز کې د رایشګری، خیاطي، کورشنی، لو هندارو جوړولو د غشپړ میاشتنی لن محل کورسونه د هغه میرمنو لپاره د چی تازه هوا ته لکډوالي راستنی سوي او یا هم د کورنۍ جګړو لامل به ځای سوي دي. د دا کورسونو دوه ګډونوالو شمسی او نادیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د کسبونو تر زده کړې وروسته په خپل کورونو کې خپل کار پیل کړي.
موږ هغه یو چې مثلا د نور سواتو سره ورځ د کس به برخه کسان یو، هغه څوک چې مثلا ماجر سي د نور ځای سره غلې دي، موږ د نور سواتو سره به برخه ورځ کړو. دا د بیسو د کورسونو د زده کړو دا مشه ډیره مهمه ده. ورسته موږ د دې کورس خپل د کور خرڅ هر څه موږ نه سره راست راو. موږ ته ستاسو په تاسو پر مخ کې ډیر مرسته سره کړی چې کومه ته موږ د دې زده کړو لپاره
د حرفوی زده کړو د دغه مرکز شوونکی بی بی روشانی ازادي راډیو ته وویل چې د شوزو د لاسي کارونو په ځانګړي توګه کورشنیل مینوال تر پخوا زیات سوي او د دې حرفي د زده کړې په برخه کې د شوزو لیوالتیا هم زیاته سوي ده.
چې ټول د دغه کار سره علاقه لري، ځکه په دې خاطر سره علاقه لري چې ګټه یې وخوړله. اوس په خپل باندې یو د نه درشي په 1500 افغانۍ زه جوړوم. تاسو نه دي چې زه یا په زور خرڅوم یا د چا سره، خو زه پر رضا باندې دا کار کوم. دا په دې خاطر سره چې ډیر خوشحالي خلک نو ونه مس ماي 1500 افغانۍ یو د رشي زه په درې ورځې کې جوړوم. په درې ورځې کې 1500 افغانۍ ډیر شي نه.
پاینی وخت کې د کندهار د شوز چار ریاست رئیس روغتیا چکزی وای د حرفویز د کړو په دغه مرکزونو کې تر اوسه شاوخوا 900 میرمنو زده کړې کړي او سلګونه نوري به هم وروزل سي.
په دې پکې چې موږ سره مرسیکو د ښار واده کړی دا او څنګه موږ هغه په نیچې ما چې څنګه راغلي دي څنګه هم مولوی ته به ځای سی وی او سوالي به ځای سی وی کوي دا هغه ته پر هم پلان تر لاسه نیول چې شاید دې نشي ورته شروع شي او موږ په بیا هم څه سره سره په کومه مرکز دې په ښار وکړي چې تاسو ته به نوم کنه چې دې ولرل او هغه باندې چې دې موږ دې سی وی به ځای سی وی کوس په دې کې دې کوم کې بیا هم تاسو پر هرڅه مشخص کړل خو خیاطي به وي او رشقه به وي.
د شوز چار ریاست چارواکي وایي فارغینو ته د دوی د کسبونو اړوند وسایل هم ورکوي چې د خپل کورونی اقتصادي اړتیاوې پوره کړای شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ازادي رادیو نیم ساته ما شمنه خبری مجله اورید. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبرونه ورستای مطلب راخلو. د نړۍ د اولو صنعتي هیوادونو مشرانو د پرمختیايي هیوادونو لپاره یو پلان برابر کړی چې د چین د نفوذ په وړاندې سره یو موټی سي. دوی تم شولې دي چې د نړۍ له نورو هیوادونو سره به هم د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین په برخه کې خپلې هڅې هماهنګوي او له هغوی سره به مرسته وکړي چې تر کورونا وروسته د دوی اقتصادونه بیرته په پښو ودرېږي. تفصیل له ملالۍ بشیرنه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په 12مه نیټه وویل چې چین په دې هیواد کې د اقلیتونو له حقونو سرغړونه کوي او د نړۍ له دیموکراسۍ یو غوښتل چې د چین سیالي ته دی یو موټی سي. د نړۍ د وو اقتصادونو مشرانو په جی او غونډه کې د جون میاشتې په 12مه نیټه په لندن کې په حضوري توګه خبري وکړې. دوی ژمنه وکړه چې له پرمختیايي هیوادونو سره به د کورونا وایرس پر ضد واکسین شریک کړي او د دې وبا د بد اغېز د مخنیوي په خاطر به له دوغو هیوادونو سره په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. د بایدن د ادارې دوه لوړ پوړ چارواکو پرون وویل چې کاناډا، برتانیا او فرانسې د چین د ننګونو په اړه د بایدن د دریځ ملاتړ کړی دی. د بایدن ادارې خبریالانو ته په خبرو کې ویلي چې جرمني، ایټالیا او اروپای ټولنه د چین پر وړاندې د سخت دریځ نیولو په اړه زړه نازړه دي. امریکایي ادارې ویلي چې بایدن غواړي د جی او مشران په چین کې د ایغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو له حقونو د سرغړونې په اړه خپل دریځ په متحده توګه څرګند کړي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې دوی باور لري د یک شنبه په ورځ د جون په 14مه د غونډې په پای کې په یوه ګډ اعلامیه کې له چین څخه وغوښتل سي چې په دې هیواد کې د مزدورانو او نورو خلکو له حقونو سرغړونې ته د پای ټکی کښېښودل سي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون بایدن ته ویل چې پر ګڼو موضوعاتو دا ډول هماهنګي ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر د جی او غونډې په څنډه کې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، استرالیا او جاپان له مشرانو سره یو په یو غونډه کړې. بایدن یو ورځ مخکې تر جی شل غونډې د برتانیا او کاناډا له مشرانو سره هم ولیدل. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له چین سره مخالفت ډیر یاد نه کړ او همدارازې د نورد سټریم پر پایپ لاین ډیر خبري ونه کړې چې له روسیې څخه به جرمني ته طبیعي غاز انتقال کړي. منتقدین وایي دا پایپ لاین به پر روسیې د جرمني اتکا ډیر کړي او پر برلین به د روسیې نفوذ ته لار پرانیزي. وروسته له هغه چې جرمني د 11 میلیارد ډالرو د پایپ لاین د پروژې برخه سو، د ناتو هیوادونو امریکا او جرمني ترمنځ پر دې موضوع مخالفت رامسته شوی. جی او متحدانو تر کورونا او با وروسته د نړۍ د اقتصاد بیا پر پښو درولو په اړه هم خبري وکړي. د پلان لمخې به دا هیوادونه له پرمختیايي هیوادونو سره مرسته وکړي چې اقتصاد یې بیرته پر پښو ودرېږي.
دا ژوند رنگونه.
عابد زرایم د کابل ولایت اوسیدونکی.
زرا صاحب، البته زکړې دې کړې دي کنه؟
بالکل زکړې مې کړې دي، تر لیسانس تر کچه پورې او په همدې کابل کې.
څنګه دند لري کنه؟
نو ولا دند تقریبا په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوې وو او تر اوسه پورې دند پسې ګرځي، خو دند نشته.
البته د کوم رښتینه فارغې او د دې ترڅنګ کوم بل ژبه زده ده کنه؟
زده بی بی ای یا مغه اداره و تجارت یا بچلر ان بزنس ادمنستریشن څخه فارغ یم. په انګلیسی ژبه مو ویلای ده او بغیر دغه نه بغیر د خپل ملي ژبو نه په دوه نورو ژبو مسلط یم.
تاسو ول چې مته دنده تر سند را کړ شوې، مراجعه دې کړې چیرته تلای خپل اسناد وړي دي کنه؟
بالکل دولتي دوایرو کې څو ځله مو امتحان ورکړی دي، امتحانونه مو ورکړي دي، په شخصي ارګانو کې امتحانونه ورکړي، ډیر انټرویوګانې تر شارټ لیسټه پورې تللي وو، نو بدبختانه واسطه او پیسې نه وې، هم نو ورکړي یا په زمينه مساعده نه وه، بس هغه د بل چا شوی.
یعنی ته په دې متعقه نه چې تا استعداد درلوده او لیاقت دغه بس درلوده، خو دا چې واسطه درلوده پیسې درلوده ترلاسه نه کړې، څنګه؟
بالکل دا د نن ورځې نن سبا هغه مشکلات دي چې ټول ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي، تنازنه یې ما، او دا بدبختی ده، ځکه په همدغه ناخوالو کې همدغه شکل جوړ شوی دی چې دا وطن په بدبختۍ خواته روان ده، ځکه که کار اهل کار ته تسلیم شي نو هیڅ شی به خراب نه، هر څوک به خپل کار کوي.
د حالت چې البته زده کړې دې هم کړې، لیسانس مې او د انګلیسي ژبه هم ښه زده ده او دری پښتو په دې هم ښه مسلاتې، څومره خسته کړی؟ البته
ولا طبعا انسان دا انساني فطرت دا انسان خستکیږي لکه انسان مثلا موجود د چ په تلاش کې بایدي او همارا په دې باندې چې مثلا په تغییر کې په کوشش کې نو طبعا سړی خستکی نو یو حالت در سړی ویلی کار نه روزګار